آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلمه کو. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستاني کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
څلوېښت متره سور او شل متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو
چې څوک وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبره وي.
راپشم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوی داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصری روان دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې توت هرکلی شوی. دا کتاب د همنګبي جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالي د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستری اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دري دولس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو دولس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکه خښ په موري لما سره لوبي وکړه، زما ګرګوتی وختان، زما کور د پښتو ژبه تشباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنگینی غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشاله يم، ماریا محب او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان شباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل شباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول دې بهیر به 19 غونډې کولې په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه د افغان ادبي بهیر له پیله اووه کاله وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لرې پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزورې و نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جي اوي بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او له ځوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی که ادبي بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبي بهیر بیا ځلي پیل دی ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي ډېر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبي بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتونکې او د افغان ادبي بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي
بهیر د بیا پیل بیا نیک ګام بولم او خدای دې وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې د نننۍ ناخوالې وي نه پکې د نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا لپاره یو وسیله کې
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کره کتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځو دومره لیکوال او شاعران نه دی موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر را مخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر ورده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل، نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. دا سویل کیږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعرې شیبی گهیڅ یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سایستو کې می ګناه ده خندیدل می ګناه بولی، سا ایستو کې می ګناه ده خندیدل می ګناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږیدل می ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر که مسلمان دی، زیږیدل می ګناه بولی. زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنیزه د خانانو غلامی را څخه غواړي. رغیدل می ګناه بولی. زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم. د ستم په مقابل کې جنگیدل می ګناه بولی. ما ته وایي ته ښځه یا د کور او یا د ګوري، ما ته وایي ته ښځه یا د کور او یا د ګوري. د جاهلو دیواناته پارېدل می ګناه بولی. د رواج او دود په نوم مې قرباني ورکړې هر وخت، د رواج او دود په نوم مې قرباني ورکړې هر وخت. بې ګناه چې سنگساریږم رژېړې دل مې ګناه بولي. شیبه نه اوړي لخپلې هر ژمنې او خبرې، شیبه نه اوړي لخپلې هر خبرې او ژمنې. لا غوړېږم خو افسوس چې غوړې دل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندې دل مې ګناه بولي، وای پټه خوله ده غوره غږېدل می ګناه بولی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه د ارګ د کلا مخې ته تقریبا په شمال ختیځه برخه کې واقع ده، د ارګ په پشیل په داخل کې، خو د لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنې په اصلاح د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په عین حال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي. د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود، او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداری چل هم ورشو ول خلکو سره دی برخورد او د کارونو دی پیشرفت. سلام خانه مانی د جنور او پیشو شاید هم ده، مثلا د افغانستان لمړی پارلمان د حضرت محمد نظر شاه په وخت کې په همدې معنی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته په کېدلې پخوا. لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د حضرت شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه معنی کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یوه بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او چې هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو 100 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 100 متره لوړوالی لري. زر کسب کې دیږي په یو وخت کې د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1301 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1401 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی تشکرېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چکشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته لوی پارک ده چې هلته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو، ځان معرفي کوي، دا راته ووایه چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو عموما باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډېره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته، مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډېره نه وي.
ډېره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوعات ټاکل کیږي چې دکتورا دپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دې نه ډېر رسې بیا له چوکاټه خبره وځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنګ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه جوندي اوسئ. راځو بل محصل ته، دوی به نوم راته واخلي. تاسو دا راته ووایه چې په ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسې په اند چې تاسو دا ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې، څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټاکو؟
نوم عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه نه موضوع وي وټاکو، اوسلیدلې موضوع نه اوسېږي. باید موږ چې کله ماسترۍ کې محصل شو، نن دوای ورځ نسن دي ته پلټه کې اوسېږو چې نوې موضوع خپل لپاره انتخاب کړو. نو یو لامل دغه دی چې مطالعه نه لري محصلین، یعنې بیروني مطالعه نه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي، نو بیا تیزس موضوع پسې پر دې پلو ځي. نو چې موضوع پسې ګرځي، بیا سلیدلې موضوع لاسته ورځي.
ډېره زیاته مننه. راځو بل ملګري ته. دوی به دا راته ووایي چې ډېری محصلین فرضاً مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکړي، صحیح ده. انې موږ په خپله ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرضاً ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرضاً دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرون جدار خوشحال خټک شعرونه دي. این دلته نوې موضوع ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. این دغسې په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسې په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، دغه تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټري سویه باندې یو څوک زده کړي کې بیا تحقیق کوي. ستاسې په فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بعد باندې کار کیږي، له کوم اړخه باید ورته وکتل شي؟
ډیره مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټري محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای سو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کومو اړخونو نه څېړلی سم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکی کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې څېړنه وکړي. یا هم مثلا یو کس، یو شاعر شاعري کړي دی، د هغې د چوکاټونو باندې څېړنه وکړي چې دا په کومو چوکاټونو کې دغه موضوع څېړل شوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو له دې زاویې نه د یو شاعر لیکوالي، شاعري، د شاعر شاعري وڅېړو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعري څومره ورتهوالی لري، او د په کومه برخه کې دې سره نږدېوالی لري. نو د هغه د یو نوی موضوع، یعنی زړه موضوع، د په نوی بڼه باندې څېړل هغه د څېړونکي لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویه معلومه کړي، وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي، او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټري دورې محصل هم سره ناست دی. په ماسټري کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده، او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې مې یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي، لویه موضوع ټاکلو دلیل داره چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي، یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ، ډېرې تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات باندې تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې، یا محصلان ډېرې ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی، نه وخت پکې نه تر سترګو کېږي، نه یو موضوع باید څه ډول اوسي. یو دام راته وایي چې تاسو فرضاً راتلونکي سمستر کې له خیر کار کوئ، څه ډول موضوع انتخابوئ، په کومه برخه کې، یا د پوهنه کې، چې پوهنه کې؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر، زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم، هغه دا د ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کېږي کنه، دوی اکثریت باید په عمومیاتو بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی، که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم درسره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیاتو باید لږ څه ناڅه تم شو، او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیاتو تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کېږي. که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي، دغه دوی نشي تحمل کولای کنه، ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي، هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته، هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه، هلته ډېر عمومي بحثونه، کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه ناڅه محدوده کېږي. بالاخره موږ تاسو ډاکټرا ته یا نور لوړ زده کړو ته چې راځو، هلته زموږ برخه مشخصه کېږي، ډېره مشخصه کېږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره هم دومره محدوده کېږي. موږ ګورئ څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سختې نه دي، لوی څېړنې نه دي سختې. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنه کوي کنه، که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو، علمي مقالو په اړه لوستي دي، هغه ما ډېر ځایونه دا لوستي دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی کنه، باید حجم یې زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کېږي، په هغه کې ډېره مثلا پراخه موضوع راخیستل کېږي، پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه یې راوسپړل شي کنه. که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ د یوې موضوع راسپړل کېږي، په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا موږ مخکې ځو په ډیزرټیشن کې، د ډاکټرا ډیزرټیشن دی، په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېره په پراخه سطح راسپړل کېږي. بل پوښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم دغسې دی چې موږ له محصلینو عمومي دا حق اخیستی دی، موږ له دوی نه دا حق اخیستی دی چې دوی مخکې لاړ شي، لکه نوښت وکړي، دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډېر زیات لیدلی وي. ګورئ، ډېر ملګري ما لیدلی دي تا ته میسج وکړي، درته وایي چې ما ته یوه موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم کنه، موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید ووایم او بخښنې چې چمتو کړل شوی نه دی. یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نوښت وکړې، انګېزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کې ني، باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي. دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نوښت وکړي. موږ او تاسو مثلا دا پیړۍ په دې اخته یو، لکه دا په عمومي ډول موږ وایو کنه، چې پاره برخه کې دی په هماغه تکراري موضوعاتو لګیا وي، په هماغه تکراري نوی مو هیڅ ونه دی کړی او نوی فکر مو هم نه دی کړی. نو تر څو چې نوی فکر ونه کو، په نوی موضوعاتو باندې کار ونه کو، تر هغې موږ تاسو په علمي برخو کې پرمختګونه نه شو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغسې د دوی مسؤلیت دی چې محصلین وهڅوي.
تاسو له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکي، څه ډول موضوع انتخاب وي، د پوهنه کې چې پوهنه کې دغه ستاسو خبرو ته کتو سره؟
مننه عادل صاحب. ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله، په هغه کې ما له استادانو سره مشوره کړې وه، ډېره مشوره مې په دې باندې کړې. بل دا چې زه د دې برخې ضد اصلا د ادبیاتو کنه، چې موږ لیټریچر ورته وایو، او دا د فیلالوژۍ سره یو څه ناڅه فرق لري چې هغه ژبپوهنه ده. زه دې سره مې علاقه لرم، ژبپوهنې سره مطالعه کوم، خو ډېر زیات کار ما له ادبیاتو سره دی، لیکنه پکې کوم او شاعري لولم، یو نیم وخت شعرم لیکم. نو ما چې هلته انتخابوله، ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې، یعنی د ادبپوهنې په برخه کې، یو موضوع اخلي. هغه هم ما موضوع اخیسته د شعر، ژبه او موسیقي. نه دغه موضوع ما عمومي وڅېړله. زما زړه داسې دی چې په دې کې یو څه ناڅه مخکې لاړ شم، او که چېرته مې هڅه وکولای شول نورو ژبو سره په مقایسې، مثلا په نورو ژبو کې معلومات ډېر زیات پیدا کړم، تر څو د شعر ژبه لا ډېره علمي وڅېړم، او د شعر موسیقي لا ډېره علمي وڅېړم. زما زړه خواستم داسې دی، نیت مې هم داسې دی چې دغسې همدا موضوع کې پاتې شم، مخکې پکې لاړ شم. خو بیا هم انشاءالله هغه وخت په کتو بیا به مې یوه پرېکړه کوو، ځکه موضوعات هم ډېر دي او نوي موضوعات هم شته. داسې نوي موضوعات ممکن دا امکان امکان لري چې په پهنه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چې اړتیا وي، لکه ما د نیولوجزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم، دا هغه زما غي موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه، زه په ټولنه کې ډیر زیات ورسره مخ شوم، زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دا غس موضوع ته کار وکړي، خپل امر باندې کار وکم، نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم، دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکړه بل موضوع.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم واورید. راځي د تیزیس په اړه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغو چې نوموړی د تیزیس په اړه څه وایي.
تیزیس خو د تیزیس دی کنه، یو نظریه ده، یو څوک لوړې زده کړې کوي د ماسټری په سطح باندې په افغانستان کې، او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مضامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په ژبپوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي، د دې ته ځینې پوښتنې پیدا کیږي او به دغه پوښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي، په یو ګڼنه باندې کنه. دا مثلا تاسو فرض کوي چې دا خبره داسې ده او چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوی ده په آثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده، نو دا یو فرضیه وي، دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې د ثابت کی، مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي، مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې، او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه لستونکو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو، مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخي.
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو، ماسټری لرو، ډاکټورا لرو چې خپل خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي، فرضاً مونوګراف د لیسانس لپاره، تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره. دلته هغه چوکاټ څه ډول دی؟ فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي که نور کوم بریدونه هم لري؟
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغومره دغه زموږ زده کړې چې دي هغه تخصصي کیږي، مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته، ماسټری نه به زو دغه ته، په لیسانس کې دومره تخصص نه وي، په ماسټری کې موږ کولای شو چې یو برخه انتخاب کوو، په ډاکټورا کې بيخي ډیره تخصصي وي، یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې زمونږ اساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه، چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي. د دې نه علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته، یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي کنه،
کول نه جوستره
شي او د کول نه باید جوستره شي، یعنی ډیره مخصوصه وي، عمومي نه وي کنه. البته زمونږ اساس یو غمیزه ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ شي کنه، چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي، سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوی وي او څومره جالب وي، نو په هغه صورت کې موږ دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو، نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي.
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزه لري، پر ځان د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي، داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي، دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسب، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده د اجمال او دغه پورم تړلې تفصیل پورم تړلې کنه، ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورن شي، وړاندې نشي، نو په دې اساس باندې دغه اجمال کې د شکل ابهام پیدا کی، کله ابهام پیدا نه کی خو کلیات وي، نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو د دغه وي تګي وي کنه. نو په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه، ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلی، په فولکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلی، نو دا په یو مقاله کې په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدی شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدی. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کې، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کېږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادی باید رڼا پې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس دپاره ټاکي یا مونوګراف دپاره، موضوع حق نه ده کېږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ښه. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ محصلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې د مونوګراف د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي که نه. مثلا زمونږ محصلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روږدي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغې سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټی په هغې باندې اسانه تیزس لیکل کېږي که نه. نو هغې بالعموم غټې موضوعات واخلي، غټ موضوعاتو حق نه شي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې مونږ ورته ټاکلی دېرش پنځه دېرش څلوېښت پنځوس مخه شاوخوا وي که نه، نو په دې کې د یوې ډېرې غټې موضوع حق نه ادا کېږي چې هغه مثلا څو فصله ولري، هغه مثلا هغه هغې پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وڅېړل شي، نو په دې اساس باندې هغه نه بیا خرابه شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې بحث وکړو د تحقیق د تیزیس لپاره. بله مهمه موضوع د تاسې کلونه کلونه استاد یاست دلته کابل پوهنتون کې ادبیاتو پوهنځي کې، دغه د محصلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پرې کړی دی څومره نوي دي؟ مونږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کېږي، کلیشهیي موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسې کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی که نه دی؟
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطح باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري که نه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي د هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشینی چې محصل سره پښتنه او فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یوې نوې موضوع ته ځیر شي او په هغې باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا مونږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوې موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی چې مثلا مونږ دغه فیصدي لوړه کړو، مثلا د پنځوس او څلوېښت فیصدو نه اویا اتیا نوي فیصدو ته ورسوو.
دا کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داسې چې تکراري دي، یعنې نوي نقطې او نوي خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده که نه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزیسونو په سطح باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې ډېری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ما ته یو څه ګونګه ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکوي یا نور نور، دا موضوعات څه ډول یعنی ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره؟ فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنی دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو. دا څه ډول موضوعات دي؟ یعنی مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بالعموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه. زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت یې، یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو، او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلي ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغې کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې که یو سړی داسې حد ته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې داغه په اثرو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راوخلی رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی. ته کولای شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي؟ خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې، یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. بلې دغه تاسو د تشبیهات او دې خبره وکړه که نه، بلعموم مثلا زموږ ځینې مونوګرافونه او تیزیسونه داسې چې د پلاني په شاعرۍ کې قافیې ډولونه، یا مثلا د پلاني په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهات او په صنایعو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا د دغه کې یا په دغه شان دي، نو نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډېره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته شي نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي، او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجله به د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زه احمد شیبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. لزنگل سره واورین ماشام، دا زنگل د چا دی فکر کوم پوهیشم، کلی کې کور دی ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورم څنګل ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلی نشته، یوه لور ته زنگل دی بلی خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، یوه لور ته ځنګل دی بلی خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی. آس مې سر څنډي ګړنجونی د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پشتي تیروتنه درنه شوي، یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده، یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده، تور دی دا ځنګل ژور دی زړه دي ورته کیږي، خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.